هم گپ‌های برای گفتن خواهد داشت در ساعتی که در پیش رو داریم. سلام و عرض سلام و روز بخیر.
و علیکم السلام امید مرزبان. تستر مسئله کسانی که تاسیا دوونه وکړه د دې خبرونه مهم راپورم دغه د کابل نننې حمله دي چې اوسم ویل کیږي چې روان دي. په سهار 8 بجې سو د خبرونه تر 9 بجو د ازادي په چپو کې پروګرام د دې خبرونه زیاته برخه جوړوي. خو اوس خبرونه نن سهار وختي د کابل په کارتي پروان سیمه کې دوی پر لپسې چاودنې وسوي. پرون د افغانستان په لویدیس کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان ووژل. پاکستاني چارواکي وایي چې په ستر بندري ښار کراچۍ کې مشکوکو وسلوالو جنایتکارانو په دوو ورځو کې 9 تنه وژلي دي. امریکا او اروپایي متحدانو یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک ته پرېږدي. نن سهار وختي د کابل په کارتي پروان سیمه کې دوی پر لپسې چاودنې وسوي. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي او د پیښې په ځای کې امبولانسونه هم لیدل سوي چې مړي او ټپیان لیږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښې تایید کړې دي. د فرانسې خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دا دوی ځنوژونکي حملې وي چې د 10 دقیقو په موده کې وسوي. د ایساف یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دغو حملو هدف د بریتانیا د قونسلګرۍ کلتوري څنګه وه. پرون د افغانستان په لویدیځ کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان ووژل چې په یوه بس موټر کې سپاره وو. د پولیسو یوه قومندان ضیاءالدین محمودي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر 21 تنه سورلۍ د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل سوه چې 12 تنه وژل سوي کسان هغه کوچنیان دي چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري. درې ښځې او شپږ نور یې نارینه دي. په پیښه کې 11 نور ټپیان سوي هم دي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 2 نوې کلیزه ده. 2 نوې کاله مخکې په دې ورځ د غازی امان الله خان په مشرۍ افغان دولت او افغانانو له انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته. امیر امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د انګریزانو په وړاندې سخته مبارزه وکړه او دغه هیواد یې له استعمار خلاص کړ. ورسره یې په افغانستان کې حقوقي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اصلاحات پیل کړل. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته ایمیل کړې ده افغانانو ته د دې تاریخي ورځې مبارکي ویلې ده. تیر اونی د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې تیر ورځې د لمانځنې امن ته پوره تدابیر نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي پرون په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وسلوال وژل سوي او 4 نور چې په جګړه کې ټپیان سوي وو پولیسو نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي لومړی وسلوالو په میراخور سیمه کې د ایساف پر اکملتي کتار برید وکړ چې پولیسو په ځوابي برید کې دوی وځپل. په همدې حال کې د نټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر په یوه بمی حمله کې وژل سوی دی. ایساف په خپل اعلامیه کې د دغه عسکر د هویت او د پیښې د دقیق ځای په باب معلومات نه دی ورکړي. پرون میلادي کال کې په افغانستان کې 400 عسکر وژل سوي دي. تیر کال دغه شمیر 211 و. امریکا او اروپایي متحدانو یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک ته پرېږدي. دوی وویل اسد باید د وژنو او د مظاهره چنو د ځپلو په خاطر واک پرېږدي. پرون دا غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا، فرانسې او جرمني رهبرانو په ګډه په داسې حال کې وکړه چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ناوی پیلی وویل د سوریې رژیم شایي د مظاهرو د ځپلو پر مهال بشري جرمونه کړي وي. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې دا قضیه دې د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. د سوریې د بحران په باب د امنیت شورا غونډه د تړلو دروازو تر شا وسوه چې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او پرتګال استازو پکې د حل لارې په توګه پر یوې لایحې د ګډ کار ژمنه وکړه چې له مخې به یې د سوریې پر رژیم بندیزونه لګول کیږي. دا څرګنده نه ده چې د ویتو حق لرونکي روسیه او چین به د دغو اقداماتو ملاتړ وکړي که یا. د دغه وروستیو هڅو په عکس العمل کې په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری امریکا د بشري او ډیپلوماتیکي جګړې په پرولو تورن کړه.
The United States, through imposing sanctions and calling
the امریکا متحده ایالات د بندیزونو او یا هم د ولسمشر اسد د واک پرېښودلو لولارې زموږ په وړاندې یوې بشري او ډیپلوماتیکې جګړې ته لمن وهي. دا جنگ یو هدف لري، په دې هېواد کې نور تاوتریخوالی سختوي او وسلوالو تروریستانو ته غلط پیغام ورکوي چې د امریکا او لویدیځو قدرتونو لخوا یې ساتنه کیږي. دوی په هېواد کې په بلوا او ورانوونکو هڅو سره مخ ته روان دي. جعفری دا هم وویل چې د سوری رژیم د مظاهره چانه په وړاندې د پوځي او د پولیسو د عملیاتو مخنیوي کړی دی. پاکستانی چرواکي وایي چې د دغه هیواد په ستر بندري ښار کراچۍ کې مشکوکو وسلوالو جنایتکارانو په دوو ورځو کې 9 تنه وژلي دي. ادعا کېږي چې جنایتکاران د کراچۍ ښار په مهمو سیاسي ګوندونو پورې تړلي او په دې تورن دي چې د کراچۍ د وروستیو میاشتو په وژنو کې لاس لري. د کراچۍ د پولیسو مشر سعد میرزا وویل چې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې 12 تنه او پرون 22 تنه نور ووژل سول. د میرزا په وینا اکثره قربانیان شکنجه سوي، بیا په ډزو ویشتل سوي او په بوجیو کې اچول سوي دي. د کراچۍ د زورور سیاسي ګوند متحده قومي غورځنګ یو مشر رضا هارون د کراچۍ په روان تشدد کې واکمن پیپل ګوند ملامت کړ. د متحده قومي غورځنګړي حق اردو ژبې دي چې په 1928 میلادي کال د هند او پاکستان د بیلتون پر مهال له هندوستانه کراچۍ ته تللي دي. راپورونه وایي چې د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د مشکوکو کورد یاغیانو پر اډو بمباري کړې ده. په ظاهره د ترکیې پوځ د هوایي برید د کورد یاغیانو د هغه برید په ځواب کې وکړ چې له کابل یې 8 ترک عسکر او یو کلیوالي ساتونکی ووژل سول. راپورونه څرګندوي چې د ترکیې جنگي الوتکو د قندی په غرنۍ سیمه او د غرس په هکورک او څونورو ځایونو کې د مشکوکو کورد یاغیانو اډې بمباري کړې دي. د ترکیې پوځ پرون ویل چې د عراق په خاوره کې د دوی په هوایي بریدونو کې شاوخوا شپېته کورد یاغیان وژل سوي او ټولې الوتکې خپلو اډو ته روغې رسېدلې دي. په چچنیا کې سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د چهارشنبې له ورځې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 11 سخت ریزې وژل سوي دي. د دوی په وینا 4 تنه په هغو عملیاتو کې وژل سول چې د شپې په مخه د چچنیا د ولسمشر رمضان قادروف په مشرۍ وسول. قادروف وویل چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې پر یوې ودانۍ د حملې قومانده ورکړه. امنیتي ځواکونو په دې ودانۍ کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ونیول. قادروف وویل چې 9 سخت ریزې وسلوال د چچنیا جمهوریت د جنوب په غرنیو سیمو کې په ځینو عملیاتو کې ووژل سول. د اسرایلو پوځ تایید کړ چې پر غزې تړانګې وروسته تر دې هوایي حمله کړې چې پرون د اسرایلو په جنوب کې د ملکیانو پر بسونو څو بریدونه وسول او په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل سول. راپورونه وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یوې وسلوالې فلسطیني ډلې مشر، قومندان او د دې ډلې درې غړي ووژل سول. دا برید څو ساعته وروسته تر دې وسو چې اسرائیل تور ولګوه چې وسلول کسان د حملې لپاره له غزې څخه وروښتي وو. د ولسي مقاومت کمیټې په نوم فلسطیني ډلې چې په غزه کې د حماس له واکمن اسلامي غورځنګ جلا فعالیت کوي وویل د دوی مشر او پوځي قومندان د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړ کیوبا د هغو هیوادونو له لسته ونی ستل چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا مسله د امریکا او کیوبا د اړیکو خړپړتیا شي. په راپور کې د کیوبا او د کولمبیا د یاغیانو او د غرز نورو ډلو ترمنځ د اړیکو ادعا سوي چې په تاوتریخوالو کې لاس لري. د امریکا په راپور کې دا هم ویل سوي چې د کیوبا د حکومت ظاهري دریز د تروریزم پر ضد دی، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې د کولمبیا له وسلول انقلابي ځواک سره دی کیوبا اړیکې پرې کړې وي. د بلجیم په شمال کې په آزاد فضا کې د راک موسیقي فیستیوال پرون سخت توپان ګډوډ کړ. لږ تر لږه 3 تنه مړه کړل او نور سخت ژوبل سول. د بروکسل په ختیځ کې په حاصلت ښار کې اوروژونکو وویل د موسیقي په دې فیستیوال کې دوه سټیجونه د توپان په نتیجه کې ونړیدل او د یو سټیج د بام نیمایي برخه ړنګه سوه. د ټلویزیون لوی سکرینونه هم چې د زرګونو نندرچنو لپاره ایښول سوي وو باد وغورځول او مات سول. په افغانستان کې د سهار 8:09 سوې نن د جمعې مبارک ورځ ده. د زمري اسد 28 چې د اگست او روژې له 19 سره برابر ده. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې دوه چاودنې او وسلواله جګړه سوې ده. ناټو زیات پام د افغان ځواکونو روزنې ته اړولې. نور مسایل هم څېړو. د ازادۍ په ټاپو کې 19 پروګرام د خبرونې زیاته برخه جوړوي چې د انتخاباتو لنجه پکې څېړل سوې ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، نن سهار وختي د کابل په کارتې پروان سیمه کې دوی پرله پسې چاودنې وسوې. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډزو غږونه هم اورېدل سوي او د پیښې په ځای کې ځینې امبولانسونه هم لیدل سوي چې مړي او ټپیان یې لېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښې تایید کړې دي. د فرانسې خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دا دوې ځانوژونکي حملې وې چې د لسو دقیقو په موده کې وسوې. د ایساف یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دغو حملو هدف د برېټانیا د قونسل ګری کلتوري مرکز وو. تر اوسه د ځینو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د ازادي راډیو له خبریال څخه چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی او دا مسله تعقیب کړې ده، ورستي معلومات اورو. مهرباني وکړئ.
بلې، السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو په بریټیش کونسل یا د برېټانیې د کلتوري او فرهنګي مرکز باندې حمله وکړه. په عین حال کې طالبان وایي چې دلته یو بهرنی میلمستون یا د بهرنیانو یو میلمستون وو او په دې باندې هم حمله کړې ده. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو موټر بم چاودنه وشوه او وروسته یو بل ځانوژونکي حمله وشوه او لاغنه وروسته بیا د پولیسو او د وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ انخته پیل شوه. حشمت الله ستانکزی څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د پولیسو او د حمله کوونکو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د وویل چې تلفات شته خو د ارقامو په اړه دقیق معلومات ورنکړل او ویل چې لا تر اوسه ارقام په دقیق ډول نه دي معلوم. دغه راز د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی دا هم ویل چې امبولانسونه د پیښې د ځای او روغتونونو ترمنځ تګ راتګ کوي، یعنی چې ټپیان انتقالوي روغتون ته. په عین حال کې یو کس ازادي راډیو ته د ټلیفون په کرښه د پیښې له ځای څخه چې رفیع الله خپل نوم واخیست وویل چې د مړي او ټپیان لیدلي، خدای ونه ویل چې دغه وزل سوي او ټپیان څوک وو. په عین حال کې ده وویل چې چاودنې ډېرې درنې چاودنې وې. لومړۍ چاودنه ډېره قوي چاودنه وه چې ډېر قوي غږ یې هم درلود او وروستنۍ چاودنه یې تر هغې بیا څه کمزورې وه. ذبیع الله مجاهد ویلي دي چې اوس هم د دوی کسان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې سخت مقاومت کوي. دوی ویلي دي چې هم بهرنیانو او هم افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي مسؤول ډګروال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې د بریټیش کونسل په ودانۍ باندې حمله شوی ده. دوی وویل چې شپږ کسه تر اوسه زخمیان شوي دي او په عین حال کې وویل چې یو دوه پولیس او یو عام وګړی هم وژل شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو نیپالی چې د ساتونکي په توګه یې کار کاوه هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې چې څومره معلومات دي همدا دي، خو اوس هم د حمله کوونکو او پولیسو ترمنځ خلخل ډزې اورېدل کېږي او سیمه کلا بنده ده او ژورنالستان لا هم سیمې ته نه پرېښودل کېږي.
بلې، دغه معلومات زه فکر کوم کافي و، ځکه چې جګړه اوس هم روانه ده او د تلفاتو په باب وروستي معلومات به په نورو خپرونو کې اورېدونکو ته تاسو وړاندې کړي. له تاسو څخه مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د نننیو حملو په باب معلومات راکول. دغه جګړې د پولیسو د ویاند په خبره چې اوس هم روانه دي. په کابل کې د پولیسو یو مقام فاروق اساس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په نتیجه کې دوه افغان پولیس او یو د شروالۍ کارکونکي جلسی وی دی. البته دا غر قم زده و نقیستی. په دې باب د ازادي رادیو په خبرونه کې تاسو ته ورستی معلومات ترکو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو عالی رتبه قومندان وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د جګړې پام د افغان ځواکونو د روزلو لوري ته اوښتی دی. دا خبره پرون په کابل کې د ناټو په روزنیز ماموریت کې د منابعو او پروګرامونو د چارو مرستیال جنرال پیټر فولر په خپل دفتر کې په یوه مرکه کې وکړه. اسمت سروان د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د دې موضوع نور جزئیات لري.
د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریالیتوب په اړه پوښتنې د رواني اګست میاشتې په لومړیو کې هغه وخت زیاتې شوې چې د یوې چینوک هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 150 امریکایان ووژل شول. دا په یو ځانګړې پیښه کې په یوه ورځ د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې چې د امریکایانو ملاتړ ورسره مخ په کمیدو دی تر ټولو زیات تلفات ول. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د دې جګړې مالی لګښتونو په واشنگټن او اروپا کې اندېښنې زیاتې کړې دي او د دغو هیوادونو د پارلمانونو غړیو یا قانون جوړونکو ته یې پوښتنې پیدا کړې چې آیا د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه د ناټو د ځواکونو ایستل مناسب وي او که به لا هم وختي وي. د ناتو په روزنیز ماموریت کې امریکایي جنرال پیټر فولر وای د افغان اردو او پولیسو د روزنې په چارو کې د ناتو اداره شکیدو او ودې ته اړتیا لري او دوی د تیر کال په لړ کې تر ډیره د افغانانو اړتیاو ته توجه کړې ده. جنرال فولر وویل موږ بل لور ته روان یو، اوس د روزنې ماموریت هغه لور ته متمرکز دی چې افغانانو یې غوښتنه لرله، یعنی د هغو شیوو پر ځای چې امریکایانو عملي کولې هغو لارو چارو او مسئلو ته پام اړول چې افغانانو کارولې. جنرال فولر د مخکنیو شیوو په اړه وایي فکر نه کوم هغه تدابیر دې ناسم وي، احتمالا همره به مناسب نه ول چې باید وای. د افغان ځواکونو د روزنې پر چارو انتقاد کوونکي وایي چې افغان پولیس او اردو لازمي وسلې او امکانات نه لري او د هغوی زیات کسان لیک لوست نه شي کولی. له همدې کبله د ناټو له لوري د دوی د روزنې کار ټکنی دی. د روزنې په چارو کې د ناټو د قومندان مرستیال وویل د تیر کال په لړ کې د تعلیمي پروګرامونو د اجرا کېدو په نتیجه کې اوس سیمه ییز ځواکونه پوهیږي چې څرنګه خپلې وسلې او وسایل وساتي. له بلې خوا د پخوا خلاف چې د افغان اردو د ځواکونو لپاره به یونیفورم په امریکا کې جوړېدو او افغانستان ته به رالېږل کېده، اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم دلته په افغانستان کې تیارېږي.
دا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر چارو د تمرکز زیاتوالی به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څومره اغېز ولري، په دې باب عصمت سروان د امنیتي چارو له کارپو جنرال امرالله امان سره غږېدلی دی.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي چې دوی به خپل توجه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزلو ته زیات کړي او دوی په نظر لدی لاري کېدای شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به په افغانستان کې د امنیت له راوستو سره مرسته وکړي؟
زه امیدوارم چې نړیواله ټولنه په خپل نیت کې صادق اوسېږي. لاس کلونه کې د نړیواله ټولنې افغانستان ته کوم تعهدونه ورکړي وو، خدا صادقانه نه و موږ لبن نه تلزبن تر فیصلو پورې هم د افغانستان ټول خلکو انتظار دی درلوده چې هغه درې ټکو باندې دوی زیات پر فشاري کوله چې هغه د افغانستان بیا رغونه و، د افغانستان د دغه حکومت جوړونه و او د دفاعي سکتورو په خو باندې درول و. متاسفانه چې په دا درې وړه ونسو و چې لوی خوانه ته 2012 پورې دوی دغه ترانی وایي چې ګویا موږ به دغه ټول هغه ورته انتقال کړو امنیتي قواوو د افغانستان ته حاکمیت به ورته ورکړو وروبه سپارو، موږ قواوې به یو حمایتي قواوې وي. تاسو وګورئ چې یو د ټانک صنف هغه درې کاله په کار لري، د هوایي قواوې یو صنف 15 کاله په کار لري، همدغسې نور د ریاکتیوي قواوې یو صنف 4 کاله چې هغه په اصطلاح باندې دوی عملا تخنیکي زده کړي او دوی ته زده کړه لازمه ده، دغه کادرونه تربیه کول دا ډېر وخت ورته په کار لري. په تعصب سره چې تر اوسه پورې موږ
تاسو وایئ چې وخت کم دی، یعنی د صحیح پوځي د روزلو لپاره څو کلونه پکار دي، او دا په داسې حال کې دی چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه پورې په افغانستان کې دي او بیا ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. په داسې حال کې چې نږدې 1.5 لک بهرنیو ځواکونو له ټولو مجهزو وسایلو سره سره ونه کړی شول چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، نو څنګه به داسې یو ځواک چې هغه هم کم تجربه ولري هم کم روزل شوی وي هغه امنیت وساتي په افغانستان کې؟ کنه فکر کوي چې افغانان د سیمې له جغرافي سره بلد دي، نو افغانان به تر هغوی د امنیتي چارو پر راوستلو کې بریالي وي.
سرمن صاحب یو اشاره ورته کوم، همدغه تا خبره زه تاییدوم، هماغه ګټه هماغه کاربوره، ولې متاسفانه تر هغو چې حکومت د ښه پاک حکومت مابین ته رانیسي، شفافه اداره مابین ته رانیسي، ښه کادرونه په راس کې قرار پیدا نه کړي، زه ګومان کوم چې همدغه د وستن قرن ټکنالوژي هم همدغه فوج ته اوس 1,40,000 نفر همدې ټایم ورکي، زه ګومان نه کوم چې دوی امنیت تامین کړلی شي لپاره دي چې دوی نور مصروفیتونه لري، دوی د خپلې ګټو باندې مشغول دي، مصروف دي، څو قرارداد د دیوالو کې، څو قرارداد د میدان وی کی، څو قرارداد سره کوونکو کی، خپل په وزارت دفاع کې د دوی نور قراردادونه کی سره ملکی سکتورو سره ارتباطات لري، دوی هغه څه دي با انګیزه خلک پرازي حکومت کې نه لري تر هغه چې حکومت کې یو تغییر عمومي رانیسي او هغه کادرونه چې دوی واکن وطن دوست دي، وطن پرست دي، دوی پر اساس کې قرار پیدا نه کی او انګیزه د دفاعي دی وطن پیدا نه شي. زه بیا هم تکرار کوم چې دا خو د وستم قرن ته د وستم قرن ټکنالوژي هم لاسور کې بیا بم دوی هیڅ نه کی وګوري، دغه اوس طالب ډیر ضعیف ده، اما په مقابل کې حکومت ضعیف ده چې طالب قوي معرفي کوي.
د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امان و چې د اسمت سروان پښتنې ځوابولې د ازادي په صفو کې د دې پروګرام د دې خبرونه زیاته برخه جوړوي. د دې پروګرام تر پیل مخکې زینو نړیوالو رسپونو ته کتنه کوو. اکثر خبرونه په افغانستان کې د اربکیو مسله سیړلې ده. دغه خبرونه ته احمد شیبر کتنه کوي.
نیو ریپبلیک مجله په خپل وروستۍ ګڼه کې د سیمه ایزو ملیشو تشکیلات په سرچپه نتیجه هم ولري تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. دا مجله لیکي متحد ایالاتو او ناتو چې په هر لوړه بیا د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي غوښتنه لرله، د اربکی په نوم د قومي ملیشه ډلو له تشکیل څخه یې ملاتړ وکړ. مجله بیا وړاندې لیکي اربکی د افغانستان په جنوب کې پخوا هم وو، خو په شمال کې چې د ځمکو پر سر دښمنۍ، قومي او نورې سیالۍ ډېرې دي، نو د اربکیو تشکیل شایي د ستونزو کنده لا ژوره کړي. د افغانستان په شمال کې څوک نه پوهېږي چې اربکیو له کوم ځایه ریشه کړې ده، ځکه د دې کسانو یو شمېر د شمال د اتحاد هغه عادي وسلوال دي چې د طالبانو په ضد به جنګېدل. د دوی یو شمېر د جنرال دوستم په جنبش ګوند او ځینې د جمعیت اسلامي ګوند مربوط دي. مجله وایي د افغانستان په شمال او کابل کې د دې دوو ډلو د نښتو له امله کابل په کنډوالې بدل شو او دوی په افغانستان کې د طالبانو د ظهور او پیاوړي کېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د مجلې په لیکنه د دې ډلو زیاتو کسانو خپلې وسلې پټې کړې دي او په راتلونکي کې شایي بیا هم د یو بل غاړې ته لاسونه واچوي. مجله لیکي په بلخ او ګاونډي کندوز کې لږ تر لږه 4000 د اربکی د خلکو د کورونو په لور تالان او د خلکو د ناموسونو په تیرې کې لاس لري. د نیو ریپبلیک مجلې په وینا په بلخ کې د پولیسو د لوړ رتبه چارواکو په ګډون هیڅ چاته هم د اربکیو دقیق شمیر نه دی معلوم او نشي ویلی چې هغوی په څه کار مصروف دي. نیو ریپبلیک مجله وایي له همدې امله د افغانستان په شمال کې د اربکیو تشکیل چې د امریکا او ناټو لخوا ملاتړ کیږي په نهایت کې په خپله د هغوی او افغانستان لپاره د سر درد ګرځېدلی شي. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې د افغانستان د شمال ستونزې یادې کړې دي او د بربادي په لور لار تر سر لیک لاندې مقاله خبره کړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د شمال لارې یو مهال د هر هغه امپراتور او ستر قدرت لپاره دام وي چې پر دې هیواد د یرغل لپاره پرې تېرېدل. دې کسانو به په دې ډول په حقیقت کې د خپلې بربادۍ سند لاسلیک کړ. خو نن ورځ دا لارې خپل افغانانو ته هم د ستونزو سبب دي. په دې لارو غلا او شکماران په تجارتي کاروانونو او شخصي موټرو حمله کوي. دغه لاره وهونکي حتی په هغو کسانو هم بریدونه کوي چې په خرو او آسانو په دې لاره تیری شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه په افغانانو کې د زغم، صبر او یو بل ته د احترام د زیاتېدو په هیلو پیل شو. زو جانا خالق او زیاو ظریف نظر ستاسو کوربه یو. عزیزانو تاسو هم خبر یاست چې د افغانستان جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی د ولسی جرګې د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره فرمان صادر کړ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر وړاندې کې موظف کړ چې دا شخړه حل کړي. دا چې خپلواک کمیسیون به څنګه او کله عمل کوي دا به د وخت خبره وي. خو د زیات شمېر افغانانو لپاره د خوښنۍ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو په اصطلاح بدماشۍ پیل کړي، د قانون او اصولو تر نامه لاندې له قانون څخه سرغړونې کوي او د افغاني عرف او فرهنګ سپکاوی کوي. قضا او سترې محکمې ته د حرامیانو خطاب کوي او د منتخب جمهور رئیس په سپکو او ډیرو بدو الفاظو یادوي. دوی د اول الامر، قضا او قانون څخه د تمرد، سرکشۍ او یاغیتو په معنا ممکن نوي خبر او یا نه غواړي چې ځان پرې پوکړي. د زیات شمېر افغانانو په نظر دیموکراسي په انارشي بدله شوې ده.
باز هم میخواهید نقش یک گولی مخدر بازی کنید؟ رئیس جمهور قاضی اعلی میشه و فتوا صادر میکنه که باید فیصله های دادگاه غیر قانونی، حرامزاده غیر مشروع را کمیسیون انتخابات تطبیق کنه. رئیس جمهور قاضی اعلی هم مقرر شو، اب فرمان که تاسو خپل وګورئ. کدی ملک که داس خلق شدی چې د چان سلطان جوړولی شي بیرته د سلطانۍ د چوکۍ نه راکې ویستی هم شي که دی څومره زوړاور وي سلطانه چې موږ ته ځواب کوي، مګر هم ته غواړې چې موږ خپل عسکر او خپل غلامان وګرځئ، دا ستا خوب دی.
قضا او محاکم شرعی او مدنی حکمونه کوي او له شریعت سره مخالفت د اسلام د مبارک دین له اساساتو څخه سکاره سرغړونه ده. کله اشخاص او قاضیان او یا نور چارواکو سره یو څوک مخالفت لري او یا په اداري او سیاسي فساد کې ښکیل بولي، کولای شي د ژبې یا کلام د عفت په نظر کې نیولو سره خپل دریځ څرګند کړي او قانوني اقدام وکړي. زیات شمېر افغانانو او کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د ځینو غړو دا وروستۍ سپکې سپورې د افغاني فرهنګ، انساني کرامت او شریعت په خلاف عمل بللی او د سترې محکمې یو چارواک خاغلی عمری جرم بولی.
محکمی پر دا سیر الفاظ استعمالی که دا خپل جرم دا دا خپل قابل تاکید دا او دا سیر جمهور پی که اغتا وی نشی دوی اصلا قانون درست فهم نری لشاریت دوی اگایی نری که احیانا رئیس جمهور واری دا کسان قانونا مجرم پیزدن تیگی او دوی باید حفظ.
افغانان د وکیل صاحبانو په سپکو سپورو ویلو خوښ ندي او وای دوی ته رای د دې لپاره ندي ورکړي چې جمهور رئیس او نورو ته بې موجبه بد رد وایي.
دغه ولسی جرګې کې چې جنگ او غالمغال کوي دغه ښه کار نه ده. رومنګ ورته رای ورکړي دي چې رئیس جمهور ته کنځلې کوي دغه ډیر ښه کار نه ده. په محکمې پسې هم خبرې کوي یا زشت الفاظ کوي.
وقتی که مردم دا یو رای داد در ترازی اعتماد کردن یا میره دا اونجا بهتر غیر بوتل جنگی و غیر بین خوش جنگ غیر چبلغ جنگی کرزه داو میزنه و کابینه شه داو بزنه و وزیرای شه.
د ولسی جرګې د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره اختصاصي محکمې په خپلو څېړنو او حکم کې وویل دوه شپېته وکیلانو په رایو کې درغلۍ کړي او باید پر ځای نور دوه شپېته د ولسی جرګې په څوکیو کېني. یو شمېر وکیلانو اختصاصي محکمه رد کړي او دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون بله نوې پرېکړه هم نه مني. دوی د تحسن په نامه یو بل حرکت پیل کړی او د مهمو او عاجلو کارونو پر ځای په خیمو کې کېني او د هېواد امنیت یې له ګواښ سره مخامخ کړی. دا چې د ولسی جرګې وکیلان د خپلو موکلینو له حقوقو څخه دفاع کوي او که خپلې سیاسي اجنډا پرمخوړي او غواړي وزن ور هم بحراني کړي. د ځینو وکیلانو بد رد ویل به د افغانستان او افغانانو په حیثیت او ملي هویت څه ډول اغېز وکړي او بالاخره به د معترضو وکیلانو ستونزه څنګه او څه ډول حل شي. په دې اړه به محترم میلمانه خبرې وکړي. د کابل په سټوډیو کې محترم میلمانه دي. په ولسي جرګې کې د بدلون غوښتونکو د ائتلاف غړی ښاغلی محمد نور اکبري، په ولسي جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف غړی ښاغلی محمد رفیق شهیر او معترض کاندید او د اختصاصي محکمې لخوا د 1409 کال انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوی ښاغلی روز محمد نور، او د خبرونه په دوهمه برخه کې به د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی احمد سعیدی هم زموږ ملموي.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم السلام علیکم، مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین. خب مهمانای عزیز مقدمه را شنیدین. خب سخن اول به آقای اکبری عضو ائتلاف اصلاح طلبان می‌گذاریم. برای که امی اصلاح طلب خودش یک کلمه خوب است، ببینیم که مقدمه از اینا سخنان از اینا چگونه است، مشکلات چطور حل شود در این روزه که در این روزه که هر روز در افغانستان خون میریزه. بفهمن چه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور جناب آقای ظریف نظر و جناب آقای الکوزه و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی در سراسر جهان، اول خو روز مبارک رمضان خدمت همگی شما روز خوش میخواهیم. امیدوار هستم که همگی شما صحت و صحتمند باشید. در مسئله انتخابات سنبله 89 با تاسف فراوان به مشکلات مواجه شد و فعلا یک سال هم که از روز انتخابات میگذره هنوز هم معضله و مشکل انتخاباتی ما متاسفانه حل نشده. واس که در حالت کنونی انکشاف کرده، من فکر میکنم که ایره آدم باید به دو بخش تقسیم بکنه، یکی بخش انتخابات و یکی هم تلاش های فرا انتخاباتی و سیاسی. متاسفانه انتخابات بعد از اینکه نتایج اعلان شد و بر اثر اعتراض عده‌ای از هموطنان ما، محکمه اختصاصی توسط حکومت تشکیل داده شد که اعضای ولسی جرگه در مجموع ما به این نظر بودیم که وقتی که انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات در مطابق با قانون اساسی قانون انتخابات افغانستان حکم نهایی مربوط به کمیسیون انتخابات است، ما انتظار بیشتر ایجاد محاکم را نداشتیم و در مجموع اعضای ولسی جرگه متفقا با هم نظر بودند که ایجاد محکمه اختصاصی در مورد انتخابات خلاف قانون است، در حالی که سرت محکمه جمهوری اسلامی افغانستان نظریات خود را دارد. ولی ما اما فهم و برداشت ما از قانون و قانون اساسی افغانستان همی بود که قوه قضاییه مرکب است استره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدایی است. بنابراین چیزی به نام محکمه خاص در این مورد وجه قانونی نداشتند و به همین دلیل بعدا خود از اینا هم متوجه شدند که فیصله محکمه اختصاصی را به استیناف روان کردن، یعنی خودشان متوجه شدند که محکمه اختصاصی در این زمینه مبنای حقوقی ندارد. به مو دلیل جنجال به تا امروز کشید و امروز هم که در مسئله انتخابات دوباره در اثر یک فرمان جلالت نائب رئیس جمهوری افغانستان دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده. فکر میکنیم بعد از همه این همه جنجال ها یگانه رای حلش اینمی بود که ما هم خواهان از امو بودیم ولسی جرگه و تمام مردم افغانستان، و چیز یگانه اعتراضی را که ما در جمع و در کل داشتیم می بود که ما گفتیم که فقط در مسائل انتخابات تنها کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قوانین نافذه کشور اونا صلاحیت داره. حالا ما خوشحال هستیم که دوباره رئیس جمهوری افغانستان قضاها را دوباره به مو مرجع قانونیشان سپردن.
خب موقف شما معلوم شد. خب آقای شهیر موقف شما چی هست؟ ائتلاف حمایت از قانون هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که ما وقتی به رادیو آزادی آمدم دفعه اولم بود، ما بسیار علاقمان بودم که مثل همه میدیایی که در افغانستان از اکثریتش هم به طرفی خود حفظ میکنه، ولی آنچه به عنوان مقدمه اول ارائه شد به شدت موضع‌گیری در برابر ائتلاف حمایت از قانون بود و موضع‌گیری که ما توقع نداشتیم که قضایا یک طرفه باید بررسی شود. ما امیدوار هستم به حیثیت و اعتبار رادیو آزادی توجه شود و کسایی که همچو مقدمه‌ای را نوشته میکنه همه جوانب در نظر بگیره. و حال من میام در مورد سوال شما، ائتلاف حمایت از قانون با خاطر دفاع از قانون اساسی و قانون انتخابات که در این اواخر ایجاد شده، منظورش این است که اگر ما در موضوعات کشور خود و موضوعات سیاسی اجتماعی کشور خود بر مبنای قوانین نافذه خود عمل نکنیم، ما با مشکلات جدی مواجه میشیم که خب البته در افغانستان طور شده که قانون یک طرف گذاشته میشه، فقط با تعداد افراد معین در مورد قضایا صحبت میشه و بعضا مطابق به نظرات از او عمل صورت بگیره. ایست که بحران امروز در افغانستان با وجود آورده و بحران در از اثر با مسئله انتخابات 1389 پارلمان افغانستان است که مطابق با قانون اساسی که بارها تکرار شده، مطابق ماده 156 قانون اساسی، تدبیر و نظارت بر هر نوع انتخابات و رفراندوم مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است که بر مبنای همین ماده قانون اساسی ما قانون انتخابات داریم که توسط جلالت نائب رئیس جمهور افغانستان توشیح شده و نافذ است. بناهن همه اجراءاتی که قبلا در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات در مورد انتخابات پارلمانی اجرا شده گفته بر مبنای همین قوانین است و بالاخره پارلمان افغانستان طبق ماده 58 قانون انتخابات با اعلام نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده و صلاحیت های خود کسب کرده. بنابراین دور از قوانین نافذه کشور، ایجاد دخالت دادن نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه در سرنوشت قوه قضاییه خلاف قانون است، ایجاد محکمه و همه. بله
شایست موقف شما و موقف اصلاح طلبا یک قسم میشه. شما هم طرفداری از کمیسیون انتخابات میکنین که فیصله از نه درست است؟ درست است، هم تفاهمیدون سیسته؟
بله، تیم اصلاح طلبا دوستای ما هستند در پارلمان.
یعنی از نقطه نظر نی، از نقطه نظر موضوع گیری ما میخوایم در از اینکه در صحبت امروز ما اصلاح شود، از او خاطر خب نوبت میتیم بعد دو ساعت وقت
عرض بکنم.
بله
نه در این قضیه، چون موقف ما از اینا تفاوتش در کجاست؟ ببینید حکم رد نکنه، ما هم اینا میخواهیم که به کمیسیون انتخابات احاله شه، ما هم منتها ما میگیم که کمیسیون بیم خود نهایی کرده، حالا ضرورت به نهایی شدن مجدد نیست دیگه. اینا امیدوار هستم ان شاء الله موقفشان همینطور خواهد بود.
خب از آقای روز محمد نور بشنویم که شما تنها موندین. آقای نور ببینیم دو نفر از در مقابلتان موقف شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض احترام به جناب استاد ظریف نظر و جان آقا الکوزی و تمام شنوندگان رادیو آزادی در سرتاسر جهان احترام عرض میکنیم و باید به عرض برسانیم، امروز خوشبختانه از طریق شما ما بارها قبلا هم همی مشکل عرض کردیم در آغاز انتخابات، یک بیعدالتی هایی از طرف که اصلا ایجاد همه همین بدبختی ها از کمیسیون انتخابات شروع شده که حق تلفی ها شروع شد که در آرای مردم به شمارش ناورد، که این یک مثال خودم بر شما واضح گفتم، میتانیم که در سطح ولایت جوزجان بیشترین آرا و پاکترین و شفافترین آرا را به خود داشتیم و متاسفانه به این آرها و معنوی سه اظهار کردن که ما کسی که انسان سه و خطا دور نیست، ولی این جای نمیمانه به سه و خطا که ما در اولین ساعت به ایشان رساندیم این مشکله. حتی هزاران نفر موکلین ما به ایشان شکایت کردن، خود جناب والی سه برشان گفت که بیشترین و پاکترین آرا را دست ولایت جوزجان امیر روزمحمد نور داره و همچنان امنیت ملی امیر تصدیق کرد، ولی بانوی صاحب ما ایران ماندیم که به حرف هیچ کس گوش نکرد و این سبب شد که مشکل ایجاد شوه و هزاران نفر مثل ما معترض شدن و بالاخره ما رفتیم وضع به حدی کشید که ما بالاخره مجبور شدیم به رئیس جمهور مراجعه کردیم، عارض شدیم، حتی 24 ساعت در ارگ ریاست جمهوری به عنوان اعتراض ماندیم و وعده اونا همی شد که شما به مظاهره و خشونت دست نزنین و معقولترین را همی بوده که از طریق محاکم به احقاق حقوق بکنین و ما به حقای خود صاحب شوین. ما هم امیر ترجیح دادیم حتی به معاکلین خود یک لحظه اجازه ندادیم که به مظاهره و خشونت دست بزنن.
آقای نور، خب این پروسس بلی کلش بلی یک سال تقریبا یک سال این محکمه بلی و جنجال آشدال، نتیجه باز آقای کرزی این اختیار به کمیسیون انتخابات سپرد، حالا اونا باز خودشان میخواین تصمیم بگیرن. حالا شما چه فکر میکنین که حالا چی خواست شما یک سال وقت تان ضایع میشه اگر قبول نشین در چیز؟
بله، در افغانستان متاسفانه هر کس هر چی کرد عملش و خدایش گفتن تا به امروز. خوشبختانه امروز ما مردم افغانستان بعد از 10 سال نصیب افغانستان شد که به جای جنگ خشونت و حق خود از طریق محکمه برسن. این یک افتخار بود به افغانا که از طریق محکمه دعوای حقوق کردن. نگفته نباید گذشت تقریبا یک سال است که ارگانهای قضایی و عدلی و همه کاندیدا و مردم همه سرگردان هستن، شما هم در این جریان شاهد هستین. این همه به خاطر تحقق عدالت و جلوگیری و خودسری های بحران، که بحرانم امی دوستا که یاد گردن زمانی از بحران جلوگیری میشه که ما احقاق حق خدا از طریق مرجع قانونی آن یعنی محاکم مطالبه کنیم. آیا ما امی که آرای ما همه ضایع شد، موکلین ما همه اعتراض کردن، خی ما به محکمه مراجعه نمی کردیم، پس همون مثل سابق از طریق جنگ حق خدا میخواستیم؟ امی سوال است. دوم امی که محاکم در کل کشور، حتی در کشورهای غیر اسلامی، هر کس یک جرمی را مرتکب میشه ما محکمه رجوع میکنن، از محکمه بالاتر کدام مرجع است که حتی رئیس جمهور حتی هر کس که از به او مراجعه نکنه؟ ما
بده مسئله تبیار
از
اون را
غیر از محاکم ما فکر نکنیم که یک مرجعی بوده باشه که تصمیم.
بله شایر سیم مخی تاسی انتقاد دکر تاسیم حق بجانب استه چه خپل نظر سرگند کری و هر وطنوال افغان و اوریدون که کولشی چه خپل نظر سرگند کری منتا که تاسیم پیادی و زمانگم پیادی ازادی رادیو پاگا وقت کش تاسی پا هرات که تشریف درلود استاسی راپورون و پروگرامون منگ اخپراول چه تاسی د قانون د دفاع خبراری رزیاتا کولا اوس پا افغانستان که دسی و حالات راغلی خصوصا پولیسی جرگی که چه پدیرو مواردو که یا اگهانه یا غیر اگهانه د قانون سپکاوی کیږي، قانون ته بدرد ول کیږي، محاکمو ته بدرد ول کیږي. دیوی خوانوای چې د قانون ملاتړ باید وکړو، حمایت از قانون بل بل خوانالته وای چې نه لوی چرندوال منو، نه قضا منو، نه قاضی منو، نه رئیس جمهور منو. یعنی تاسو د موضوع لګه تشریح کړئ چې یعنی حمایت د قانون نه څه مفهوم لري او جوړیدونکو پوی پوی شي بیا به قضاوت اوریدونکو کې چې یعنی هدف د حمایت څه دی سه؟
نه زما خبره خو په دې حق لو چې مونږ د ازادي رادیونه دا خواهش دی دا غوښتنه دي چې همداسې خپل بې‌طرفي وساتي په قضایاو کې خپل دریز چیز هغه لري هغوی سره به یي خو که کومه اورېدونکي کومه خبره کوي هغه به بیل خو د یو لویه داسې رادیو او با اعتباره مرجع نه چې داسې خبرې خپرېږي او مونږ ته توهین کېږي خو دا زما دغه نو حسن نیت تاسو سره ونهکړه
وکیل صاحبانو نظر
هغه خبر که تاسو اوس مونږ باندې دا تور لګوي چې دوی قانون ته سپکاوی کوي چیرې به کوم ځای کې چیرې سوی دي او که کوم موکیل صاحب خپل شخصي نظر کله کومه خبره کوي هغه خو بیا د ائتلاف موقف بنه وي او مونږ تاسو ته دغه رادیو نه ټولو ته چلنج ورکو چې راځئ مونږ سره کښېنئ او مونږ ته ثابت کړي چې مونږ د قانون په کوم ځای کې سرغړونه کړې دي او څه چې مونږ اغا اجرات چی کری اغا مصاحبه چی می تصویب کری طور در قانونی دی او تر قانونی شرایط لاندی مدا کر کری دی هیچ کنه منگ دا نمونو منگ سر دیر پو خلق دی او پا تا پارلمان که منگ سر ناس دی منگ ورون ناس دی منگ نشی کولی چی او غیر قانونی عملو کو زک چی دا خود 200 کسان پا پارلمان که ناس دی نو اغا سا کار چی منگ کری دی اغا قانونی دی اغا منگ دای قانونی دی او منگ غوار چی افغانستان که استبداد را نشی افغانستان که قانون نقص و نسی اغا سی چی پا قانون بنده اغا تصویب سی اغا بنده با وسی د انتخابات پاک لازم دریزی دا دیر روخانه دی
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اوري خالص
سلامونه سلامات او ملمنو ته وړاندې کوم
مېرمن
خلک کوزه زړه خون دې درکه زړه ډاکټر سعادت مدنګر هار د خجانونه
مېرمنې وکړه سعادت
زه خو اول دوه پوښتنې لرم او درېمه دغه لرم نظر لرم او یو پیشنهاد د ډارې کرزي صاحب ته پوښتنه خو دا ده چې دغه لس کاله تېر شو لس کاله تېرېږي او د دې پارلمان او د دې دولت تر په منځ کې یعنې تاسو زمونږ ښه پوهېږئ ځکه تاسو دغه موضوع په سر کې ډېر ښکلی تفصیل ورکوئ ډېر زیات درنه خوشحاله شو والله دې اجر ډېر کوي دغه لس کاله لس کلو کې کرزی صاحب ته زه داسې وایم چې تا ولې دومره دغه پاتې کېږي سره چې تا هغه زاړه خلک چې هغه یو وارې ازمایل شوي وو په دغه هېواد کښې هغوی دغلته امتحان ورکړی وو هغوی هماغه دې په ځان را ټول کړل او بل اوس ته دې ته فکر وکړه دغه خلک چې د ده سره په څنګ کښې په چوکۍ باندې کار کوي ښه خوشحاله وي چې څنګه خو یې برطرفه کړو یا ورته وي چې استعفا وکړه دستي ورو په اپوزیشن کښې ودرېږي او یو قسم خبرې شروع کړي چې هغه خبرې چې که زه د پوهېږم چې په یو پولې په سر باندې څوک ناست یم ولاکه داسې خبرې کوي دغه ټوله دنیا په ول لاسې مونږ پورې خاندي اوس بله خبره دي کرزي صاحب دا چې تا کله د انتخاباتو لایحه جوړول د قانون د رامنځته کولو تا باید دغه یو سټنډر ورته ټاکلی وی هر هغه څوک چې بېسواده وي او تا د لیسانس نه وي هغه نه شي کولی چې انتخابات ته ودرېږي دا ټول بېسوادانې را ټول کړه او د بېسواده نه یو مرکز جوړ کړي او بس اوس به
سګرځېږي
ناست سردار داود وانتې دغه وکړه تسلې وکړه قاطع تسلې وکړه قاطع تصمیم باید ونیسي کرزی صاحب دا خلک را ټول کړي دا کې شی شو
سلام عرض دارم برادر
بله
بفرمایید سلام
سلام عرض ادب هم خدمت شما هم خدمت مهمان برنامه تان ما میخواستم از مهمان های تان صرف یک موضوع را بفهمم که مثلا کمیسیون انتخابات حالا که همه میداند تغییرات 100% در نتایج انتخابات با وجود میاید از مهمان شما سوال میکنم که آیا وقتی اگر تغییرات بیاید از آقای شهیر واکنش شما در این قبال چیست و اگر همچنین از مهمان دیگه ایتان که از ولایت جوزجان هستن اگر کل 62 نفر را پیدا نکنه مثلا شایعاتی که وجود داره میگه 15 تا یا 17 نفر در پارلمان را پیدا میکنه و متباقیش نه و در ضمنش راهکار شما چیه در اقبال اگر 15 نفر از شما را پیدا کنن و متباقی از پارلمان بیرون بمانه چی و یک موضوع دیگه من میخوایم بفهمون که مثلا قانون اساسی هر کس به نوع خود تعبیر میکنن
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شاد لکابل خدا زدی رادیو کارکون کاریدون کاغرانی و ملمنو تو سلامون آوائم
و علیکم السلام
شتنه میده شاغل شهیر صاحب تخدا چه دادی ده قانون ده ملاتر اطلاف فکر کوم اگه ده پشتنی مطل مصدق کرده دلی دی چوائی چی پلانه او بو اخیسته دی زک تلاسته چوی ولمری سر که دی ده اصلاح طلبان و ده کمی طلاب چنوی من سر اغل دی ده زید زرید ننگ کوی او بیا د ازادي راډیو په طرف تورنه کړه چې هغه البته د دوی د غړو د دوی د اطلاف د غړو په ویناوو سره پیل شو چې دوی خپلې ویناوې وکړې د هغه مقدمه د هغه پر اساس جوړه شوې وه که دوی په خپلو پښیمانه خبرو پښیمانه وي هغه بېله خبره ده که لطفا په دې اړه دوی څه توضیح ورکړي چې د دوی د اطلاف نظر څه دی
تشکر صاحب ستاسو یو بل ټلیفون لرو مهرباني صاحب
سلام تاسو دی ازاره این کارتون که چول تیز ما سلامون احترامان تقریمی از ما وقتن گرانو میلمنون استاسو من داره چه در خپل معنی سا دومن دامنت و دومن مشکلات تو چه بیسا دامن ولی رو دوم رو مشکلات جو که در تو خپل دخل مجرم در طول دیو کمیشن خپل انتخابات مجرم در چه دومن مشکلات دومن مشکلات پر بار آورن از ما کاری سنو در وقتن رسنگ در بیا هم دا کمیشن ته اختیار ورته او دا احکام صادق چې ګوري
راځي چې
حاله چې ګوري ټول مسلمان ته خونه
تاسو په نظر پښول تشکر کور دی ودان اوس به موقع ورکوم ملمنو ته چې جواب نوې پښتنه ته مهرباني سپه نوبت سره راو چې په خبره کوي سپ
خب اکبری هستم به ارتباط سوال هموطن ما از هلمند میخوایم حضور شان عرض بکنیم قبل از اینکه به سوال برم ما فکر میکنم در اینجا مسائل ذکر شد که ما انگیزه تشکیل گروه اصلاح طلب حضور شنوندگان عزیز رادیو آزادی باید بگویم که چرا این گروه تشکیل شد ما زمانی را که مسئله انتخابات به طرف بسیار سیاسی شدن رفت و استفاده های سیاسی از زیاد شد ایده از اعضای پارلمان به این ترس افتید که اگر به موقع در حال جلوی از این سیاسیگری ها و سوء استفاده از پارلمان و انتخابات صورت نگیره مشکل جدی میشه ببینین گروپ اصلاح طلب در 3-4 محور اساسی اما موضوع تشکیل ازی است اما انگیزه تشکیل ازی که بیشتر از نیمی از اعضای ولسی جرگه را با خود داره و متشکل از چندین گروپ پارلمانی و گروپ های سیاسی کوچک و شخصیت های مستقل و منفرد هستند اینا چند مورد کوشش کردن یکی از اهداف تشکیل از اینا پرهیز از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از زورگویی در داخل پارلمان بود که شما شاهدش هستین و همچنان ما تلاش در جهت هماهنگی و متحد ساختن اعضای پارلمان و سوق دادن پارلمان به طرف وظایف اصلی از او که مسائل حیاتی است از قبیل فقر زدایی، کنترل قیام، مسئله انتقال مطرح است، مسئله دفاع از وطن، مسائل بن، مسائل صلح و مصالحه و شورای صلح و همچنان در رعایت از تفکیک قوا بوده چارم برای ما بسیار زیاد مهم است یک پارلمانی که مثلا تفکیک قوا رعایت نشوه مثلا پارلمانی که استر محکمه مثلا عزل استر محکمه از دیدگاه بسیاری از اعضای پارلمان موجه نبود مثلا لوئیس آرنوال عزلش ما فقط وزرا را میتونیم عزل بکنیم و در سایر موارد قانون داره در اینجا عزل قضات هم در ماده 127 قانون اساسی آمده که جنایت و سوء استفاده در جریان وظیفه ببین همه تلاش هایی بود که متاسفانه دست های سیاسی بیرون از پارلمان را به بحران کشید جناب دوست همکار عزیز ما از هلمند ما ببینین شما گفتین که در وزیر پارلمانی و از ارگ مجلس داشتین نه به هیچ صورت اعضای گروپ اصلاح طلب شخصیت هایی گفتم که متشکل از چندین گروه هستند که به مصالح اولیای وطن و افغانستان اندیشیدن و خواستن که پارلمان را در این لحظه کمک بکنن ما با وزیر پارلمانی پول به هیچ صورت نگرفتن هیچ یک از وکلای محترم ملت و اگر از مجلس های ارگ بگویم متاسفانه بیشتر ارگی ها در گروپ حمایت از قانون متشکل هستند دوستان معاونین دوم و معاونین اول اونا متشکل در ائتلاف حمایت از قانون هستند نه ما شما اشتباه گرفتین ما فقط روی 4 اصل اساسی که من حضور شما عرض کردم در این 4 مورد ما در انگیزه تشکیل ازی هست و ما هم در آینده کوشش میکنیم ما صدا میکنیم سر همکاران عزیز ما در گروپ حمایت از قانون که بیاین روی مسائل اساسی و عام و ما از احزاب سیاسی که پشت سر از اونا از تحریکات میکنن ما باز سر از اونا صدا میکنیم که بیاین چیزی را به نام منافع ملی افغانستان به دور از این مطلب جمع شویم اگر در یکی از جلسات یکی از دوستان ما یک مطلب خوبی را جناب آقای الکوزی صاحب نظر صاحب او مطرح کرد گفت که در کشتی که ما شکسته تر کشتی که ما هستیم همه ما کسانی که در بزنس کلاس ششته هستن اونا کوشش میکنن کمی کشتی را غار بکنن و غار کردن از کشتی همگی از غرق میشه آنانی که در بزنس کلاس هم هستن و ماهایی که در اخیر کشتی و مردم افغانستان هم بنان اگر اشاره دوست ما به ارگ نشینان باشه ارگ نشینان و کسانی که قدرت دارن اونا در گروپ جناب آقای شهیر اونا تنظیم هستن نه در گروپ اصلاح طلب هدف ما باز هم به خاطر متحد ساختن متشکل ساختن این پارلمان کشیدن از این بحران و رفتن به طرف قانونیت و اطمینان دادن به مردم افغانستان که هر روز اونا نگران هستن که از این پارلمان چی چیزی به وجود خواهد آمد ما در این جهت همون منطق تشکیل از این گروه هست و در این راستا ما جدا کار خواهد کرد
تشکر
شهیر است و میخوایم به اجازه دوستان آقای اکبری جوابتو میگه خود دوست عزیز ما از ولایت هلمند بسیار تشکر من میفهمم که مردم افغانستان امروز بیدار شدن خودشان تشخیص بدن هر چی ما بگوییم چی نگوییم، چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. مصاحبه را میبینن، شخصیت ها را معرفی میکنن، میشناسن. ما فکر میکنم اگر از اقلیشینا یک احمد بیزاد باشه، خب ما کاش که قبلا در مورد ازو میفهمیدن که آقای اکبری را مطرح میکنن. به هر صورت ما نظام خود ما ساختیم، جمهوری اسلامی افغانستان، ما کار کردیم در ایجاد ازی، ما ازی حمایت میکنیم، همه کسایی که در نظام کار میکنن حمایت میکنیم. اما مشکل به این است که اشتباهاتی که در رهبری صورت میگیره، ما تشویش داریم که نظام خراب میکنه. این دستاورد 10 ساله ملت افغانستان و جامعه بین المللی است، این نباید تخریب شود فقط به خاطر کرنش با بعض قدرتمندا در بعض مراجع، بعض افرادی که صلاحیت از خود ندارن، ریموت کنترلشان به دست دیگرا هست، گاهی میخوان به عنوان افراد ملت افغانستان، نمایندگان ملت افغانستان با مشکل مواجه بکنن. بران ائتلاف حمایت از قانون موقفش معین است، موضع‌گیریش معین است و مردم میبینن. ما نمیخوایم که مشکان است که خود باید دان که عطار بگوید. در مورد کمیسیون اگر تغییرات بیاره، آنچه که موقف حمایت از قانون است، ائتلاف از حمایت از قانون، این است که اگر یک نفرم تغییر بیاید مورد قبول نیست، به خاطر از اینکه اونو پرنسیپا میشکنه، دیگه کسی به انتخابات اعتبار نمیته، به پای صندوقای رای نمیره. وقتی تصمیم میره که قبلا قانونا توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده، باز بیا یک مرجع دیگه او را تغییر بده، به این معناست که دیگه قوه مقننه به عنوان قوه مستقل مطرح نیست و دو قوه دیگه، قوه قضاییه و قوه اجراییه، در امور از این مداخله میکنه، در حالی که قوه مقننه مظهر اراده مردم است و هم قوه مقننه است که مشروعیت میده به قوه قضاییه، بر از اونها رأی اعتماد میدیم، اونها را تعیین میکنه، و هم مشروعیت میدیم به قوه اجراییه که وزیران رأی اعتماد میدیم، و همچنین رئیس جمهور پیش ما مسئول است. ما مظهر اراده مردم هستیم، ما امروز از منافع ملت افغانستان دفاع میکنیم، نمیگذاریم کسایی در خفا برن با همسایه‌ها با دشمنای ما بسازن و این ملت به تباهی ببرن. این صدای ما، ما در این مورد استاده هستیم و هیچ تغییر نمیپذیریم. اگر یک عقب نشینی بکنیم، دیگه خود شما میفهمید وضعیت کشور. حالا حکومت این منابعی که دنیا بر افغانستان داده، این فسادی که در این نظام است، همه را از بین برده، با کدام روی ما بیاییم از کسایی حمایت بکنیم که این همه امکانات بین المللی را دست داده و در حالی که به کمک امینا به اینجا ششتن، هر روزم به تحقیر و توهین و دو زدن اونا میپردازن بدون از اینکه یک سیاست معین داشته باشن. و سیاستهای خارجی ما را امروز کشورهای همسایه ما که سالیان متمادی در مخاصمت با نظام جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته، او تعیین میکنه. بله. این برای ما قابل قبول نیست. در موردی که آقا مونگا آقا ورور چه کابل خبر وکړه، آقا یو خبره پات سکنه،
مهربانی
آقا سره، آقا مونگا آشنا چه خبر وره چې د زین وکیلان آقا خبر چی خبرسو چاغوی سر خبری کړی، خود ته خو نس 290 وکیلان ستدي، هر یو خپل آقا نظریات لري، مونږ نشو کنټرول کړی چې خبر چې داسه مغه خو مگر د ائتلاف د موقف نه کوم رسمي خبرونه یو کوم اعلامیه وي او پکې داسه خبری مونږ ته راوخی چې مونږ به آقا اصلاح کو، خو تر اوسه داسه خبری د ائتلاف د موقف نه نه بخانه غواړم.
از ما مقصد دا شه شهید سیف دغه اوسنه حالت فکر نه کوي چې د گاونډیان تاسو د گاونډیان نو مؤخصه چې د گاونډیان په نفع ده په پارلمان کې په ملي شورا کې ګډوډي ده، یو د بل خبره نه مني، قضا نه مني، څو ګستره محکمه نه مني، رئیس جمهور نه مني، یعنی دا غوړول د شرم ځای ده چې یو رئیس جمهور په داسې سپکو الفاظو یادېږي. موږ کوم ارتباط نه لرو نه د رئیس جمهور سره او نه د چا طرفداري کوو، مګر د افغانانو د عزت او د حیثیت خبره دلته مطرح ده. تاسو وګورئ په گاونډیو هیوادونو کې رئیس جمهوران ډېر بدنام وو، اوس نن ورته په احترام خلق قائل دي، په میډیا کې په مطبوعاتو کې دا غي نوم ډیر په احترام اخیستل کیږي. څوک چیرته په سپایي او عسکرونو نه جمهور شوی دی، ولی یو نفر قرباني ونی لیکل چې دغه سړی دغه سابقه درلودله، ولی زمونږ هر یو چې خلخ خلاصه کو هر شنج په خلو راضی هغه وایو، نه قانون ته ګورو نه خپل عرف ساتو، یعنی دا مسله دغه سده.
بله تشکر آقای شهید. یک چیز کم قابل یادآوری است که د اینجا ای پروگرام ما قسمی است که قسم سوشال میډیا و چکنوا، مثلا اگر ما هم فکر میگم یا آقای الکوزه میگه ای از خاطر عزیز که ما هم فکرها را از بین مردم میشنیم و میخواییم بزبان بریم، این موقف رسمی رادیو ما نیست که شما در خواهش میکنیم که در مجموع رادیو ما را محکوم نکنین، یعنی این فکرهای مستقل است که از رادیو از پلتفرمش ما میشنیم و نظریات مختلف کوش میکنیم، یعنی کاس بتیم. خب برای در این مورد در قسمت دوم باز هم میتونیم صحبت کنیم، مال آقای نور چون در قسمت اول میرن وقت کافی برشان داشته باشن که اونا موقف خود بگوین. یک سوال متوجه شما بود، آقای نور گفتن که این خبرای هست که مثلا یک 15 نفر 16 نفر میخواین که بسلا قبول کنن، دیگرا را رخصت کنن از 62 نفر. به نظر شما اگر این کار شوا گفتن که چی میکنین، باز چگونه موقف میگیره این 62 نفر؟
اول خوب اجازه تان با یک ماتل مام شروع میکنیم با می جواب که یک صحابه بوده که در یک لبنار یک کوری دیده که دیگرها آب بازی میکردند که این صحابه دعا کرد که خدای امی کورم چشمش باز شوه که در آب بازی اشتراک کنه و باز دید که امی خداوند چشمی را باز کرد، فورا به غرق کردن دیگرها شروع کرد. در پارلمان بدبختانه بعضی دوستای ما آمدن که اصلا نه قانون میشناختن و نه هم پرنسیب میشناختن که امروز اینا اظهار میدارن بعضی دوستا که اونجا که الهام امی ارکنشینا از همسایه است، ولی متاسفانه و رئیس جمهور اگر قبلا هم دوست ما یاد کردن که اگر وکیل صاحب از یک ولایت آرای مردم آمده باشه، رئیس جمهور به آرای تمام ملت رئیس جمهور شده. به احترامی به رئیس جمهور، به احترامی به تمام اطفای افغانستان ما فکر میکنیم شاید باشه. و دیگر ما در مورد بیایم جواب برادر که 62 نفر ما به خاطر تطبیق یک قانون به مجادله خود که بیشتر از 400 نفر معترضین آغاز کردیم و ایر از یک مرجع مدنی و قانونی شروع کردیم که عبارت از امو قضا و محکمه و استره محکمه بود که حکم قضا صادر شد و آلا بعضی دستا در اینجا دستر کار هستن که امی عظمت قضا را از حمایت امی گروپ پس کنن، ای گروپ را تقسیم کنن به 15 و 16، ولی ما به هیچ وجه ای حکم ما دعوای حکم قضا را داریم که طوری که اگر وکیلای محترم 249 نفر باشن، معترضین بیشتر از 400 نفر بودن و اینها به 62 نفر، به حتی 2 نفر، حتی 1 نفر حکم و یا حتی هیچ نمی کرد، حکم فیصله محکمه را ما قانیستیم و علی ایره هر کس که میپذیره و نمیپذیره او مربوط میشه به خود اونا، چون یک مملکت اسلامی زندگی میکنیم. حکم محکمه حتی در کشورهای غیر اسلامی هم قابل تطبیق است و در افغانستان خو یک کشور اسلامی 100% این حکم تطبیقش حتمی است و از این سرکشی کردن قرار صادره شورای علما هم شما شاید خبر شده باشین که گفتن از این اطاعت نکردن حرام است. یعنی ما به این فکر استیم که ما یک فردی هم در اشتراک نکنیم و یا امی از این کم شوه. ما تعهد کردیم که امی 62 نفر و یکی ما هم به پارلمان نمیریم که ما چون حرمت و عظمت محکمه به هر فرد ما فرض است.
خب شما میگین یا کل ما 62 نفر یا هیچ نفر، به این کلگی قبول استین یا اگر 15 نفر از بین شما بیرن خب
بله 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 تعهد ما امیست که ما اگر امی 62 نفر اگر یک فردش هم همین، ما حکم محکمه را میخواییم تطبیق. ما پارلمان را نگفتیم که ما به پارلمان بریم یا نریم، ما صرف گفتیم که حکم محکمه تطبیق شوه. اگر در یک کشوری که به حکم محکمه به احترامی شوه و باز از او به می مفهوم است که ما
دفلومه و وحشت به ما میتنیم که بله خدا کنه که 62 نفر ای گفت شما را قبول نکنه ما نمیفهمیم. منتها اتر دبین مردم اتر گپ برآمده در افغانستان میگن که امکان دارن که اینا در بین خود جور آمده باشن ای عوی 62 نفر، اما سرشارهایشان که بسیار بلند بلند گپ میزنه یا در پشتوانه دارن اونا را قبول خواهن. عاجز عاجز از یارا خواهد بگن برو بشی خانه با امان خدا، اگر اتر یک کار شوه باز عکس العمل شما چی خواهد باشه؟
به هیچ وجه. می 62 تعهد کردن در بینشان که به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما نخواستیم که ما به عنوان وکیل در پارلمان بریم، ما صرف خواستیم که عظمت محکمه مو جای و گای محکمه بابرجا بوده باشه و حکم در یک مملکت شرعی و اسلامی تطبیق شوه.
بله درانو دوستانو، تاسی د آزادی په صفو کې در مواجه آزادی خبرونه ورې د بحث موضوع هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو او امنیت تاثیر په امنیت باندې په دې ارتباط خبرې کیږي. محترم مرمندي په ولسی جرګې کې د بدلون غوښتونکو د ائتلاف غړی ښاغلی محمد نور اکبری، په ولسی جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف غړی ښاغلی محمد رفیق شهیر، معترض کاندید او د اختصاصي محکمې لخوا د 1.5 کال انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوی ښاغلی روز محمد نور، او د خبرونه په دوهمه برخه کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سعید هم زموږ سره ملګری.
خب آل ما یک سوال دارم، خو یه فکر شخصی خودم است، یعنی سوال شخصی خودم است که از ایام نکاستنده افکار هزارها پیام است که به رادیو آزادی ثبت شده و ما او رو گوش کردیم، ایست که از پارلمان مردم چندان خوشنود نیستن. یعنی خود مردم هم میگن که پارلمان اولین کارشان ای بود که معاش خود بالا برن در اونجا یاچ کردن، بازم مسئله خودشان که آمد یعنی یک گروه اصلاح طلب جور کردن، حمایت از قانون، دیگه دیگه گپا. از این خود کل چیز فوکس از یا سر منافع شخصی خود وکیلات چرخ میخوره، مردم از گشنگی میمرن به او یک کمیسیون یا جور نکردن. مردم مسیل بود یا کمیشن جور نکردن، مردم بمبارد کردن یا جور نکردن، خانه مردم مایساب ریک چکدن دسر با ماشان بودن یا گروپ جور نکردن، خو مردم بات میبره بازم یا گروپ جور نکردن، یا کل گپ شانه میست که ما دمی چوکی وکالت باشم یا نباشم. آقای اکبری این نظر تقریبا که من به زبان آوردم نظر هزارها هزار پیام است که در رادیو آزادی ثبت شده و نشر شده، یعنی مخالفت از شما نیست، یعنی در بین کل نفرای خوب آمد خود در مجموع هم یک نظر است. آقای نور آخرین کلماتتان آخرین صحبتاتتان جمع‌بندی بکنین.
روز محمد نور.
آقای نور بفهمید.
به کمیسیون شکایت امی رادیو آزادی هم در جریان است، ما از روز اول از ساعت اول مراجعه کردیم ولی یک حرف نشنید، حتی موکلین ما 200 نفر به نمایندگی در شبرغان مراجعه کردند و اینجا تماما قراردادهای ولایت جوزجان ما رو کردن که رای واقعی خود به فلانی دادیم، ولی کمیسیون شکایت یک آن را اگر شنیده باشه اینما محکمه، ولی این کار نکردن. این نقصه حتی نور محمد نور خود شما در جریان سخنگوی کمیسیون است و دمی رادیو آزادی و در تلویزیون ملی گفت که به آرای امی آدم جفا شده و به پیش مانویس مرا برد، گفت که آرایی بازگشتانده شد و مانویس بای بسیار به یک خانده گفت که شدگی شد، یعنی هیچ اعتنایی چی نکردن. و دیگه که دیگه پیام ما که به می ما هنوز هم علی که حق ما تثبیت شد، حق ما تثبیت شد ولی ما به این مجادله نمی کنیم، مبارزه نمی کنیم که ما به کرسی وکیلی برسیم، ولی آرزوی ما مقصد ما همیست که در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان ای افتخار یونما هم است، افتخار دوستای بین المللی ما هم است که امروز افغانا به جای جنگ از طریق محکمه است.